Radio. Radio Azadi.
احمد شبریم د ازادي رډو په سهارنی خبری مجله کې مو هرکلی کوم. په همدغه ځای په تخار کې د پولیو پر واکسیناتورانو له وژونکو بریدونو وروسته د طالبانو د حکومت دائمي روغتیا وزارت په دې دوو ولایتونو کې د دې واکسین د کمپاین په تطبیق کې د موقتی ځنډ خبر ورکړ. د پنجشنبې په ورځ په کندوز او تخار کې په څلورو جلا پیښو کې د څلورو ښځو په ګډون اته واکسیناتوران ووژل شول. ترکیه افغانستان ته د نږدې زر تنه بیړنیو بشري مرستو د لیږلو خبر ورکوي. د ترکیه رسنیو د راپورونو له مخې په دې مرستو بار اورګاډی چې دوه شپېته واګونونه لري پرون له انقرې څخه وخوځېد او ټاکل شوي چې له 4200 کیلومتره واټن وروسته به افغانستان ته ورسی شي. د راپورونو له مخې د ترکیه په دې 940 تنه مرستو کې خواړه، جامې، د تودولو وسایل او روغتیايي اړتیاوې شامل دي. ترکی چارواکو ویلی چې د مرسته لاړو افغانانو سره د انقرې د بشري مرستو درېمه جوپه ده. د اوکراین دفاع وزارت د دې هېواد د پلازمېنې کیف د دفاع لپاره د زرګونو کسانو او درنو وسلو د چمتو کېدو خبر ورکړ. د راپورونو له مخې تېره شپه د کیف د شمال لویدیځ په ځینو برخو کې جګړه روانه وه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ویلي چې روسي پوځ د یرغل پر مهال ملکي وګړي په نقشه کوي. مسکو دا ادعا رد کړې ده. بلخوا روسیا ادعا کوي چې د کیف په شمال لویدیځ کې هوستومل هوایی اډانی ولې خدای دا نه ده تایید شوه. روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک د چمې پروسوي ټوکر چې پکې پر اوکراین دغه هیواد بریټ غندل شوه. ورلم خداسي اټکل کړي چې دا پریکړه لیک په تصویب نشي ځکه چې روسیې د امنیت شورا د دایمي غړي په توګه د ویټو حق لري. او اروپای ټولنې پریکړه کړې چې په اروپا کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف شتمنۍ کنګل کړي. دا موافقه پر اوکراین د روسیې د یرغل په ځواب کې پرون د فبروري په 15مه د اروپایي ټولنې په فوق العاده سرمشیزه کې وشوه. یو شمېر نور روسي چارواکي هم د سفر د بندیزونو په ګډون د اروپایي ټولنې د بندیزونو په فهرست کې شامل شوي دي. دا سجی رډو سهارنۍ خبري مچاله اوري. وړاندې په خبرونه کې سره صلیب له نړیوالو غوښتي چې له افغانستان سره بیړنۍ مرستې وکړي. دا به هم واوري.
تقریبا زمونږ فابریکو یا څلوېښت سلنه تولید له لاسه ورکړی، تقریبا بعضو 50% یا بعضو 60%.
نن په افغانستان کې د سړو سیمو د پوهنتونونو دروازې د نجونو او هلکانو پر مخ پرانیستل کېږي او په دې خبرونه کې دا د اوکراین په پلازمینه کیف کې د خطر زنګ دی. جګړه د دې شهر لمنو ته رسیدلې. په اوکراین کې مو د میشتو افغانانو له حال هم خبرو.
همدا اوس چې تاسو را غږیږم د دې سیده بندر صحه پر راکټونو وشل شوې ده. د اور لمبې ښکاری.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د سر صلیب نړیوال کمیټې په یو راپور کې ل نړیوال ټولنې غوښتي دي چې د افغانستان د بشپړ اقتصادي سقوط د مخنیوي او افغانانو سره د بشري مرستو په برخو کې بیړنۍ اقدام وکړي. دا غوښتنه افغانستان ته د سر صلیب نړیوال کمیټې د مشرتابه له سفر وروسته شوې ده. د دې راپور لنډیز له احمد تکل څخور.
د سر صلیب نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی وای پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو شپږ میاشتې وروسته چې په پایله کې نړیوالو بندیزونه ولګول او د دې هیواد شتمنۍ کنګل کړي، د طالبانو له مشرانو سره د تعامل په برخه کې د ډیری نړیوالو مرستندویانو زړه نازړه دریځ د میلیونونو بېوسې افغانانو مصیبتونه نور هم زیات کړي دي. په یو مفصل راپور کې چې افغانستان ته د سر صلیب د مشرتابه د 15 ورځنی سفر په پای کې پرون د آی سی آر سی پر رسمي وپاڼه خپور شو، لنړیوالو مرستندویو ټولنو غوښتنه شوې چې د افغانستان د بشپړ سقوط د مخنیوي او د هر اړخیزو بشري مرستو په برخه کې سمدستي اقدام وکړي. راپور کې د سر صلیب د نړیوالې کمیټې د عمومي مشر له قوله راغلي دي چې وایي د خپل 15 کلن بشري ماموریت په ترڅ کې هیڅکله همداسې یو حالت چې په افغانستان کې ولید نه ولیدلی. رابرت ماردینی وای د هغه بحران کچا چې د افغانستان خلک ورسره مخامخ دي او د خرابې پر لور د دې بحران د تلو سرعت پر اختیا هیخون کای دی. ماردینی ویلی چې د افغانانو ژوند باید د سیاسي لوبو په ترڅ کې برامته نشي. نو موړی زیاتوي مرستندویان د هغو مرستو چې د سیاسي امتیاز په توګه کارول کیږي او د هغو مرستو چې د عامو افغانانو له بقا سره مرسته کوي ترمنز باید توپیر وکړي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر وای د هدف ته د رسیدو لپاره د خبره باید یقیني شي چې حکومتي ادارې اساسي خدمات وړاندې کوي او د اقتصادي سقوط مخنیوي کوي. ښاغلی ماردینی وای د دې کار لپاره وخت ډیر کم دی. همدا خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ د دفتر مشر رینا ګیلانی هم په یو ویډیوي پیغام کې کړې ده.
The time is now. We have no time to wait.
دی وخت خبره داسې ده چې د انتظار لپاره هیڅ وخت نشته. موږ باید ووینو چې اقتصاد حرکت کوي او باید خلکو ته امید ورکړو.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې راپور زیاتوي چې په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو په برخه کې سم د استمرستو ته بیړنۍ اړتیا لیدل کیږي. آی سی آر سی د ټول افغانستان په کچه له 28 روغتونونو سره مرسته کوي او په دې ترڅ کې شاوخوا 10,000 مسلکي روغتیا پلانو ته معاشونه هم ورکوي. د آی سی آر سی د معلوماتو لمخه د 40 میلیونو په شاوخوا کې افغانان د هغو روغتونونو له خدماتو ګټه اخلي چې دا ټولنه مرسته ورسره کوي.
سره صلیب له نړیوالو غوښتنې دي چې له افغانانو سره بیړنۍ بشري مرستې وکړي. بلورته د طالبانو حکومت وایي چې د ترکمنستان چارواکو ته د ټاپی پروژې د رغونی امنیتی طرحه سپارلې ده. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عاقل جان اعظم ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو استازو پرون جمعه په کابل کې د ترکمنستان له سفیر خواجه وظوف او د ټاپی پروژې له اجرایي رئیس محمد میرات امانوف سره په کتنه کې د دې طرحې په اړه خبري وکړي. عاقل جان اعظم وویل
دی دوی سره د ټاپی پروژې بشپړ امنیتی پلان شریک شو. سفیر او اجرایی رئیس لی امنیتی پلوه ډاډ څرګند کړ او ویل چې د ټاپی چارې نورې بشپړې شوې او په نږدې راتلونکو ورځو کې به عملا کار پیل شي.
د کورنیو چارو د وزارت ویاند د طرحې د جزئیاتو په اړه څه ونه ویل. د ټاپی نه لیکه چې د پلان مخې د ترکمنستان ګاز په افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي په تیرو شلو کلونو کې د نام نیولو له کبله ځنډې ته لیوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې د صندوق مشوي طالبانو ژمنه کړې ده چې پر روانه میاشت کې به د نجونو د ښوونځیو پیل ته اجازه ورکړي. کاترین روسل افغانستان ته د سفر په ترڅ کې له سرګنده کړې ده چې طالبان به پر خپل ژمنه عمل وکړي. په عین حال کې ټاکل شوې ده چې نن د کپ وومه د سړو سیمو د پوهنتونونو دروازې هم د محصلو نجونو او هم د هلکانو پر مخ خلاص شي. په دې اړه نور جزئیات د اسمت سروان پر راپور کې.
د ملګرو ملتو اړوند د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف هله څرګنده کړي چې طالبان به راروانه حمل میاشت کې د نجونو د ښوونځیو پیل ته د اجازه ورکولو په برخه کې خپل ژمنه عملي کړي. کاترین روسل د یونیسف د مرشي په توګه افغانستان ته د خپل لومړي سفر په ترڅ کې له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په ځانګړي مرکه کې وویل د طالبانو د حکومت مشرانو داسې نشي نشانه شوډلې چې غواړي په ټول هیواد کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. طالبانو د زبری په تلرويشتمه پر افغانستان له واکمنې دوروسته تر شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونې پرې نشوډي چې ښوونځیو ته لاړ شي. میربن روسل چې اوس په دې دندګ مارل شوی وایي چې هیڅوک باید د زده کړو له حق محروم نشي. په تیروش پښو میاشتو کې پر طالبانو لدې کبل سخت انتقادونه وشول چې شزیه اونجونی د زده کړو او کار له حق څخه محرومي کړی دي. په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت له مهالویش سره سم ټاکل شوی چې نن د کپ وومه د هیواد د ټولو سړو سیمو په هانتونونه د نجونو او هلوکانو پر مخ پرانستل شي. د سلواغي په 14 نیټه د تودو سیمو په هانتونونه په داسې حال کې پرانستل شول چې د هلوکانو او جنو ټولګي جلا شي وو او جنې د ځنګړي حجاب په اغوستلو مکلف وبلل شوې. ولکې چې لدی پریکو سره په هانتونونو ته د تلونکو جنو پښمیر کې کمواله راغلی دی. نړیوالې ټولنې له طالبانو سره د تعامل لپاره یو لړ شرایط وړاندې کړي دي چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار حق، بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقونو ته درناوی او د یو ټول شموله حکومت جوړول تر ټولو مهم دي. د طالبانو حکومت په وار وار ویلي دي چې ټولو وګړو ته باید د شریعت پر اساس حقونه ورکړل شي. د طالبانو د حکومت چارواکو هم دا راز ویلي دي چې د دوی سرپرست حکومت د افغانستان د ټولو خلکو استازي توپ کوي.
د ازادي رادیو سهارنی خبري مجله په منځني صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
په کندوز او تخار ولایتونو کې د پولیو پر واکسیناتورانو لوژونکو پریزونه ورسته. د طالبانو د حکومت دائم رخته وزارت په دې دوه ولایتونو کې د دې واکسین د کمپاین په تطبیق کې د موقتی ځنډ خبر ورکړ. د پنځشنبه پروس په کندوز او تخار کې په څلور جلا پیښو کې د څلور شزو په ګډون اته واکسیناتورانو وشل شول. دائم رخته د وزارت ویاند جاوید حشیر بیګار سنیو ته په واسطه ولې پیغام کې د حمله وغندلې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دا عمل په کلکه غندي او د دې لپاره چې د واکسیناتورانو امنیت خوندي وي په تخار او کندوز کې د پولیو د واکسین تطبیق په موقتي ډول ځنډیدلی دی.
له دې مخکې ملګرو ملتو او د روغتیا نړیوال سازمان په جلا بیانونو کې د دې روغتیا پالانو پر وژنه خواشینی څرګنده کړې وه او اعلان یې وکړ چې په دې دوو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین درولی دی. د ماشومانو د ګوزرند ناروغي یا پولیو پرسد د واکسین کمپاین د ټول افغانستان په کچه د دوشنبه پروس پیل شو چې په ترڅ کې د پلان لمخي له 500 کلونو کم عمره 9.1 میلیون ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل دریم ورسته او جګړه اوس په پلازمینه کیف جنو برخو ته رسیدلې ده. د اوکراین دفاع وزارت ویلي دی چې زرګونه سرتیری په کیف کې د دفاع لپاره چمتو دي. له بلې خوا د ناټو عمومي منشي اوکراین ته د دې هیواد د متحدانو له لوري د پوځي مرستو خبر ورکړ. په دې راپور کې چې احمد تکلی جزئیات وړاندې کوي په اوکراین کې د روانې جګړې وروستیو تحولاتو ته کتنه شوې.
د اوکراین د پلازمینې کیف 3 میلیونه اوسیدونکي له دریو شپو راهیسې هر ساعت دا غږ اوري. دا د پیښیدونکي خطر د خبرداری آواز دی. کیف اوس د روسیې د پوځي یرغل دفاع ته ځان چمتو کوي. زرګونه اوکراینی پوځیان چې درانه تجهیزات ورسره دي بېګا د پلازمینې دفاع ته ورورسېدل. د اوکراین د دفاع وزارت له ټولو هیوادوالو غوښتي دي چې د پټرولي بمونو په وسیله د روسیې د پوځ یرغل شنډ کړي. د کیف په ځینو برخو او په هغو سیمو کې چې مهم وزارتونه او دولتي ودانۍ پکې دي پرون مازدیګر او شپه ډزې اورېدل کېدې. په خارکیف او میلیتوپول ښارونو کې هم نښتې او جګړې وشوې. د روسیې پوځ ادعا کوي چې د کیف په شمال لویدیځ کې د هوستومیل هوایي اډه یې نیولې ده. دا ادعا نه ده تایید شوې او د اوکراین پوځ هم ویلي دي چې په دې سیمه کې درنې جګړې روانې دي. په بروکسل کې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د دې ټالوالې د بیگانې سرمشریزه په پای کې وویل متحدانو اوکراین ته د جنگي تجهیزاتو او وسایلو پر لګولو موافقه وکړه.
متحدانو اعلان وکړ او نور غړي هم خبر کړل چې څه ډول وسلو او ملاتړ ته اړتیا سته. زموږ د ملاتړ یو برخه هوایي مدافعه ده. نو د ناټو غړي نه یوازې پوځي ملاتړ بلکې اوکراین ته د نورو تجهیزاتو برابرولو ته هم دوام ورکوي.
د ناتو عمومي منشي همدار ازویل روسیا غواړي د اوکراین نظام و پرځوي. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دی چې له اوکراین سره خبرو ته به یوازې هغه مهال کېني چې پوځ تسلیم شي. بلخوا ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د اوکراین د جګړې له کبله ښایي 5 میلیون خلک کډوالۍ او د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شي. د نړۍ ډېرو هیوادونو پر اوکراین د روسیې یرغل غندلی او پر مسکو یې سخت بندیزونه اعلان کړي دي. خو د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي پرون وویل چې بندیزونه کافي نه دي او زیاته یې کړه چې هیواد یې اوسمهال دې جګړې ته یوازې پاتې دی.
په راپور کې مو د اوکراین د وروستیو پرمختګونو په اړه جزئیات واورېدل. محمد عثمان د اوکراین د جنوب په عدیس شهر کې د افغانانو د ټولنې مشر له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل سترګو لیکدلې حال او هغه احساس بیان کړی چې پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل له پیلې لیدلې. شغل عثمان له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې هغه څه بیان کړل چې بیګاش په ناوخته د سترګو په وړاندې تیر شول.
همدا اوس چې تاسو راغېږم د دېسې د ښار د دوو بندرونو څخه چې یو د چرنمورسک او بل د دېسې بندر په نام یادیږي، د دېسې د بندر ساحه پر راکټونو وشل شوې ده او د وزای د اور لمبې ښکاري، د دونه ښکاري همداشان د هوایي ډګر ساحه هم همدا اوس په راکټو وشل شوه، د اور د دونه لمبې ښکاري.
لته سره خو کورنۍ هم په اديسه خار کې شته، تصمیم مو څه دی بلخره پاتې کېږي یو کوزي؟
زمون خزینه په تشویش کې وو او هغه ته هم د نورو فامیلونو زنګونه راتلل، د وطن نه زنګونه شروع شول، د نورو اروپایي او امریکا او کناډا نه زنګونه راتلل او اطفال هم د هغه اوازونو چې دوی اوریدلې وو دغه پیښې کولې او ناراحتي ښودله. پام دغه ساحه کې چې زه اوسېږم د افغانانو کم شمېر اوسېږي، د خان یو څه لرې ده، نو دغه ساحه نږدې موږ ته کومه نظامي قطعه وجود نه لري. په همدې دلیل دغه ځای نسبتا په امن کې ده او زه کوم د ډار احساس نه کوم. او په همدا ډول هم خپله هم زما فامیل نه غواړي چې کوم هیواد ته پناه یوسي.
مننه انجینر صاحب عثمان. او هغه افغانان چې په اديسه ښار کې اوسي، تاسو له یو بل سره تماس لرئ؟ د جګړې له پیل سره سم د یو بل له حاله خبر شوي اوس له یو بل نه خبريږي؟
بله، هو مونږ ګڼ شمېر ګروپونه لرو، د مختلفو اجتماعي سازمانونو ګروپونه لرو، د جماعتونو ګروپونه لرو، د کلتوري مرکزونو ګروپونه لرو، چې په دې کې د ټولو افغانانو ټلیفونونه ثبت دي او معلومات یو بل سره شریکوو.
محمد عثمان د اوکران د جنوب په اديس شهر کې د افغانانو د ټولنې مشر وای چې افغانان په اوکران کې جګړو ته او په خاص ډول خپل امنیت ته اندېښمن دي. د چک په جمهوریت کې د افغانستان سفیر شاهزاد ګل آریوبی هغه افغانانو ته چې په اوکران کې اوسې ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان سفارت په چک جمهوریت کې دې ته چمتو دی چې له دوی سره مرسته وکړي او د دوی پوره ایستلو کې کومک وکړي. د شغل آریوبی څرګندونه:
مونگ دغه وضعیت د دیدین او سرالو او مونگ اکثر سفیرانو چې هغه پروپا کې دی د دې یو هماهنګي یو ګروپ مو جوړ کړی دی ټول سره کېږو. په دې کې دا اقدام وکړلو چې د هغه خلک چې غواړي چې په خطر کې دي یا د مشکلاتو سره مخامخ دي، د دوی ژوند په خطر کې دی، نو مونږ اوله غواړو چې د دوی لیست جوړ کړو. دا لیست مو چې ترتیب کړلو، نو هر څومره در چې کېږي دلته په چک ریپبلیک، کوربا هېواد، سلواکي، هنګري کې او دلته پیپل ان ایډیا او انجو د دوی سره ټولو سره تماس کې یو چې غواړو دوی لپاره څنګه امکانات برابر کړو، یا نورو هېوادونو ته یا همدغو هېوادونو ته یا د دوی سره څه مرسته کولی شو. نو په سر کې مونږ غواړو چې دوی لیست ترتیب کړو او زموږ نور سفیران هم ټول غواړي چې په دې کې کومک وکړي. دا لیست ترتیبولو سره او د دوی تماس پیدا کولو سره نو مونږ غواړو چې مخکې د دوی سره بیا کومک وکړو. تر اوسه پورې دغه لیست چې سهار نه مونږ اعلان کړی دی یو 50 کسانو مونږ ته د دوی نمونه او تماس شمېرې او کوم ښار کې دغه معلومات راسره شریک کړي دي.
په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر شاهزاد ګل آریوبی. د اوکران په ارتباط روسي د ملګرو ملتو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک پرون ویټو کړ چې پکې پر اوکران د دغه هیواد بریټ خندل شوی وو. ورلم خداسي اټکل کېده چې دا پریکړه لیک په تصویب نشي ځکه چې روسي د امنیت شورا د دایمي غړي په توګه د ویټو حق لري. د ملګرو ملتو یو څلور درې نوي غړي کولای شي چې وروسته بیا هم دا پریکړه لیک وارسوي. د امنیت شورا د 15 غړو هیوادو یولس دی پریکلیکته مثبت رای ورکړه، خو د چین، هند او متحد عربی اماراتو استازو ممتنع رای وکاروله. دا پریکلیک د امریکا د متحد ایالاتونو او البانیا له لوري وړاندې شوی و.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعات او لاسرسي د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
زحمت شبر لتاسو اجازه غوړم په پاتې خبرونه کې لا اجمل انصر ووسه
له خبرونو ور اخوا
دا خبرونه دې برخه ته مو هر کله کو یو شمیر پانګوال وای په افغانستان کې وروستي سیاسي بدلون د دې هواد اقتصادي وضعیت ته ډیر مالی زیان نړولې د دوی په خبره په افغانستان کې د جمهوریت نظام له سقوط وروسته اقتصادي رکود د پانګوالو بازارونه له سختې ماتې سره مخ کړی دي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم په صادراتو او وارداتو کې د وروستي بدلون ونډه بیا غیزې نه غړي خوای چی د دې برخه د خکیدو لپاره هڅې روان دي
د جمهوریت پړنګیدو او د طالبانو بیا ځلې واکمن کېدو سره د افغانستان اقتصاد له سخت نورین سره مخ شو ډیر خلک وزګار او ډیرې خپل کارونه په نیمه لار کې پریښودل زیات شمیر هغه پنګوال چې په ډیرو ستونزو سره د اوسخه کاروبار خوندن شوی وو په دې بدلون سره د زیات زیان په لیدلو کاروبار بیرته صفر ته راکده شو احمد احسانی چې په کابل کې د مربونو ډبرې فابریکه لري وای په 1390 کې د $1 million په ارزښت فعالیت پیل کړ او د خامو موادو په ترلاسه کولو سره به خپل تولیدات تر مصرف کوونکو رسول خو په خبره یې د طالبانو له واکمنیدو میاشت وروسته تر دا مهاله هیڅ مشتری نه لري برېښنای پرې شوی او فعالیت هم په ټپه ولاړ دی هغه ویل تیر شپږ میاشتو راهیسې د کار د درېدو له امله شاوخوا 3 میلیون افغانۍ زیان لیدلی او 15 کارګران هم ترې تللي
اوس مهال کارونه په ټپه ولاړ دي او دغه حالت په کتو هیله نه لرو چې کارونه دي پیل سي او یا هم پیل کړو
د طالبانو له واکمنیدو وروسته د بانکونو د فعالیت کمیدل او د امریکا لوري د افغانستان د پیسو کنګل کېدل هغه څه دي چې د پولي راکړې ورکړې په برخه کې نه یوازې د نن په افغانستان کې بلکې له بهرنیو هیوادونو سره د خلکو ستونزې زیاتې کړې په ورته وخت کې هغه شرکتونه چې د کرنې او مالداري په برخه کې فعالیت لري دوی هم لدی بدلونه خوندې نه دي پاتې سمیم چې کرنیز شرکت لري وای په 1995 کې شاوخوا په $1000 خپل فعالیت پیل کړ
متاسفانه در سال
بعد مرغه سر کال زیات توپیرونه رامنځته سول او کسانو چې زموږ له محصولاتو استفاده کوله هغه ټول له افغانستان څخه ووتل هغه کسان چې دلته پاتې دي هغه هیڅ ډول بودیجه او یا هم د دې لپاره اراده نه لري چې زموږ له محصولاتو ګټه واخلي
نو یې ریسک ازیر نه درشتن چې د افغانستان یا سرمایه‌ګذاري
له بل خو د افغانستان پیو شمیر لوی خارونه کې چیزونه په ورستي او دولسیزو کې صنعتي پارکونو ته مخه کړی و هغه هم د 50 سالانه فعالیتونو د کمیدو خبره کوي د افغانستان د صنعتي پارکونو ټولنې مشر عبدالجبار صفای له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وایي
ولایتونو کې زراعه فابریکې کار کوي د دریو برخو کې تقریبا زمون فابریکو یا چلوي خلانه تولید د لاس اور کوي تقریبا بعضو 50% یا بعضو 70% فابریکو خپل تولید د لاس اور کړي یا خپل هغه تولیدي ظرفیت کم کړي دي
د خغلی صفید معلوماتو لمخې وس مهال په ټول افغانستان کې شاوخوا 4000 فابریکې فعال دي چې په کې لري 2500 زیات کسان په کار بوخت دي که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندل شوی او د ورستوي اقتصادي نورینون یو لامل همدا کیدی شي خو لته روشپګو میشتو راهیسې د اقتصادي او سوداګری برخې د بیا رغونې لپاره د طالب چارواکو لیدونو او کتنو دوام دی یو شمیر هیوادونو له استادو سره په دې تړاو د هڅو یو برخه ګڼل کیږي د افغانستان د سوداګری او پنګونی خونې مرستيال یونس مومن
افغانستان سکتور تقریبا 15 میاشتې مخکې د یو پال سیستم سره مخامخ شو چې اوس وو په کولای تقریبا زموږ په زورو کانټینر په بنادوري کې بند پاته و په بازو پورتو کې بند پاته و لکه بندر عباس کراچی نور بنادوري کې بند پاته و یلا یلا دغه ټول وطن تراله د وطن صادرات ته ټول ملکو سره په اجدا ول جریان لري
خغلی مومند غشان د صادراتو د زیاتوالي او د وارداتو د کمیدو خبره کوي او وایي چې د فساد لمن له افغانستان څخه ټوله شوې ده لدې ټولو سره سره یو شمیر سوداګر او کسبګر روانو حالات په اړه جدي اندېښنې لري سوداګر او پنګوال سخی احمد پیمان
په دغه شپږ میاشتې کې دلته د دوام او هر حق کې قابل د بحث دي یو د داخلي مسایلو دي اقتصادي خصوصا یو بین المللي ارخو د بین المللي د افغانستان د کنګل شوی پیسې ډیره کم پیسې افغانستان ته راغله دا په فقر په اقتصاد کې متاسفانه منفي تاثیرات مونږ ولیدو
خو له دې ټول سره به ولیدل شي چې د طالبانو سیاست تر رسمیت پیژندو پورې څومره بدليږي او دا به د پنګونې په ګټه وي او کنه
ولسواکی
دوی دارې په افغانستان کې یا لو شرکت بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي رادیو دولسیزه لکرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره.
پر اوکراین د روسیې بشپړ پوځي غل بیا هم د غنو نړیوالو رسپانو سرټکی جوړی. آیا افغانستان د لویدیځو ځواکونو وتلو پر اوکراین یرغل ته لاره هواره کړه؟ دا پښتنه د برتانیا آی پی سویچ سټار خبرونه کړې ده. خبرونه لیکي د برتانیا د سلطنتي ځواک یو پخوانی قومندان فکر کوي چې له افغانستان د لویدیځو هیوادونو د ځواکونو وتلو ممکن روسیه هڅولې وي چې پر اوکراین یرغل وکړي. ډګروال ریچارډ کیمپ چې 15 کاله پخوا له پوځه تقاعد شوی اوس په پوځي او امنیتي مسلو تبصرې کوي وایي فکر کوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به له افغانستان نه د امریکا او ناټو د ځواکونو وتل د لویدیځو ځواکونو د کمزوري کېدو نښه ګڼلې وي او ښایي همدا سبب شوی وي چې پر اوکراین یې یرغل تزلخه کړی دی. ډګر ول کیمپ دا احتمال نه ویني چې ناټو د اوکراین ته ځواک ولیږي، خو احساس کوي چې باید ناټو د ختیځې اروپا په هغه هیوادونو کې چې اوس د ناټو غړي دي خپل ځواک پیاوړی کړي. دی وایي ناټو په استونیا کې ځواک لري او په پولینډ کې هم د خپلو ځواکونو پیاوړتیا ته دوام ورکوي، خو دی هیله لري چې د اوکراین پیښې به د برتانیا حکومت وهڅوي چې د دفاعي بودیجې د کمولو پریکړه بیرته واخلي. دګر وال کیمپ وای د روسیې لوري د ټول اوکراین لنیول وروسته به په دغه هیواد کې هغه سي چریکی جنگ پایل شي لکه څنګه چې په افغانستان او چچنیا کې وشو. روسانو ته درنی مرګ ژوبلې واړولې. بروکینګز انسټیټیوټ هم د اوکراین او افغانستان په تړاو د تورته نظر سرګند کړي. دا لیکنه هم په پښتنه پایل شي چې آیا اوکراین کې د شي پوتین ته په افغانستان بدل شي. دا بروس ریډل په کلم د دې لیکنې په فایل کې راغلی. حتی مخکې تر دې چې روسیه پر اوکراین يرغل پایل کړي، د امریکا د بهرنیو چارو د پوخانی وزیر مادلن البرایت په شمول ګڼو مباصرانو استدلال کوي چې د روسیې لوري د اوکراین اشغال به د هغه سي مقاومت سبب شي چې پاتیاي ملسیزه کې د شوروي پوزونه په افغانستان کې ورسره مخامخ شوي وو. دا بروکینګز انسټیټیوټ د شونون کې خغلی ریډل په باور په افغانستان کې ماته د ورسا تړون د ماتیدو په نهایت کې د شوروي اتحاد د دړي وړې کېدو یو مهم سبب و چې د روسیې وسنۍ ولسمشر ولادیمیر پوتین د پیړۍ تر ټولو ستر جیوپولیټیک ناورین بللې. ریډل لیکلی د دې لپاره چې پر دې پوه شو چې په اوکراین کې هغه څه تکراریږي چې په افغانستان کې وشول، مهمه دا ده چې باید په دې پوه شو چې په 1980 لسیزه کې د افغان مجاهدینو لوري شوروي اتحاد څنګه ماته وکړه. ستاسو ګڼ پیغامونه بیا هم موږ ته راغلي دي، څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
سلام علیکم، فاضل غږی کوم، جالین جون زوی د داشټوب دی. بډا خلونه هیله مې دودا چې د شټو په سیما کې پارون تازه شوه دا 8000 افغانۍ ورکړې دي. ټول خلک کوی چې دا ولاستین ضرورت پی دي. د امارات اسلامي نه مې هیله کې چې دا باید دې پر لاونه وکړو چې دلته خلک ډېر مشکلات دي، ولکه ماته دي هر شي کې ماته دي چې دوه بعد دو بعد انجنیرانو پښتنه وشي چې څنګه دا کار شوای دی او خلک ډېر شکایت لري. مثلا دا پیغام د موټول آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نشر کړي.
مایل نورستانی هم د نیلستان نامې پیغام پرېږدم. اسلامي امارات راتګ سره د مسلکي ښوونکو معاشونه یې کم کړل. د دې په ځای چې مسلکي ښوونکو ته معاشونه زیات کړي، دوی یو دم د دوی راتګ سره مسلکي ښوونکو معاشونه یې کم کړل. غوښتنه مې دا ده چې مسلکي ښوونکو ته لا زیات معاشونه ورکړي. وسلام.
حضرت د هلمند ولایت د صرف تماس کیم. دغه اسلامي امارات پر مشرانو باندې دغه ځخ کوم چې دغه مرسته د مستو منطقه کې سننه یې شکیږي. یعنی دغه څه خلک را معلوم دي چې درې وسلور باوري لري، مشران لري، درې واره د مرسته خوړلې ده. او دا څه خلک را معلوم دي چې په وسلور سوا اغوامي او په درنیم سوا اغوامي یو من غنم په فور انولې دي. یعنی دغه مرسته په دلا کې یو من کوته سوا سپری وړي.
دا د ننګرهار ولایت نه دلزار ولاد ګلزار یو مایوب چې دوله سره فامیل لرم او په نن وخت کې ډېر اقتصادي مشکل سره مخ یم چې د معلمانو معاش مرګلو مې را تو په غاړه واخستو، چې د ډاکترانو معاش مرګلو مې را تو په غاړه واخستو، او په چې د موږ معاش هم داسې د دې مجبینو چې اتله کمه بینی چې داسې یو سازمان را وړاندې شي او دا ځکه خدای رحم او توا چې د دې مجبینو معاش په غاړه واخلي. کدا د نن خپل ماش مون کاروکی او پد شو تاسو یې چې دومره د خوراک نړیوال سازمان دومره کوکو سو میلیارد دری سو دی کشپک سو میلیارد پیسې په افغانستان کې تو بشي وي موږ به یوار په لري دلی وي یا به میوا به جې ورته نه دلی وي یا به کور لا څوک راغلی وي او د موږ سروي دي کړی وي
وس هم دومره تربیه خې چاري